طبي زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د اتمې دورې قدرمنو محصلینو ستړي ماشای په همدې هیله یم چې تاسې به جوړ یای او د نن ورځې د درس لپاره به حاضر یای. پوهان آرین د نن ورځې نوی درس تاسو لپاره وړاندې کوم. راځئ لومړی خو به د طبي زده کړې د شلمې صفحې د شاک موضوع تکرار کړم، له هغې وروسته به نوی درس راشم. مونږ فرسټ ایډ یا لومړنۍ مرستې اغه را پیل کړی دی. په هغه کې یو موضوع د شاک. شاک داس یو حالت دی چې پکې یو شخص په ځان نه پوهیږي، زوفیت ور باندې راځي. علت یې همدا وی چې انساجو ته په کافي اندازه وینه نه وي رسیدلې، خصوصا کله چې دماغو ته په پوره اندازه وینه ونه رسیږي. یو کس یا یو شخص هغه نو خپل نورمال حالت له لاسه ورکوي، زوف کیږي، د کارونو وړتیا له لاسه ورکوي. نو تاسې باید پوه شئ چې دا شاک دی. او بیا د شاک مختلف ډولونه موږ پیژندلې دي او د هر ډول تداوی یا درملنه هم تاسو ته ښایم. یمو د یو ډول درملنه ښودلې هم ده چې فرضاً موږ دغه کسانو ته مایات ورکوو، سیرومونه ورکوو او یا ورته تازه وینه ورکوو. راځئ لا ژور پکې دننه ځو. خو لومړی د شاک تیر درس تر مطالعې لاندې نیسم. شاک تر څنګ په انګلیسي هم شاک لیکل شوی دی. شاک د هغې حالت څخه عبارت دی چې زړه او رګونه ونه شي کولای د بدن انساجو ته په کافي او مناسب اندازه وینه ورسوي. بدن انساج تاسې پیژنئ، فرضاً دماغ خپله د انساجو څخه جوړ دي، عضلات انساج دي، تر څنګ یې هډوکي، دا ټول نسجونه دي. نسج دې ته ویل کیږي چې څو حجرې سره یوځای شوي وي، دې ته انساج وایي. یا نسج د نسج مجموعې ته بیا انساج وایي. نو کله چې په کافي اندازه وینه ونه رسیږي شاک رامنځته کیږي. یعنی ګورئ متن ته، دا د کارډیو واسکولر سیستم یوه نتواني ده، د زړه او رګونو سیستم یوه نتواني ده، یوه ناکامي ده چې له امله یې انساجو ته کافي وینه نه رسیږي او انسان د هایپوکسیا سره مخ کیږي. هایپوکسیا کله رامنځته کیږي؟ کله چې انساجو ته په کافي اندازه وینه ونه رسیږي. هایپوکسیا لاندې تعریف شوې ده. هایپوکسیا یا هایپوکسیا، کله چې انساجو ته په کافي اندازه وینه ونه رسیږي دغه حالت ته هایپوکسیا وایي. اوس د شاک ډولونه تر مطالعې لاندې نیسو. کلاسیفیکیشن آف د شاک، کلاسیفیکیشن ډلبندي ته ویل کیږي. آف شاک د شاک ډلبندي. شاک په مختلفو ډولونو سره ډلبندي کیږي، خو موږ یې په څلورو غټو ډولونو سره ویشو چې عبارت دي د څلور ډولونه د شاک باید تاثیر سره زده کړئ. هایپوالیمیک شاک، په انګلیسي هم هایپوالیمیک لیکل شوی دی. هایپوالیمیک شاک. دوهم کارډیوجینیک شاک. دریم بندختی شاک یا ابسترکټیو شاک. ګورئ، بندختی شاک یا ابسترکټیو شاک. څلورم ډیسټریبیوټیو شاک. ډیسټریبیوټیو شاک دا د شاک څلور ډولونه دي. هایپو والیمیک شاک دی نوم نه هم معلومیږي. هایپو ټیټ ته ویل کیږي، والیمیک دی والیم نه اخیستل شوی دی. شاک خپله د شاک ستونزې ته وایي، یعنی د ټیټ والیم شاک، د ټیټ حجم شاک. حجم پکې کم وي، وینه پکې کم وي په بدن کې، یا مایعات پکې کم وي. همدغه شاک لاندې مطالعه کوو. لیکل شوی دی اوس هر ډول تر مطالعې لاندې نیسو. لومړی هایپو والیمیک شاک مطالعه کیږي. ګوره، لیکل شوی دی هایپو والیمیک شاک هغه شاک دی چې په دوراني سیستم کې د مایاتو یا د وینې د کموالي له امله رامنځته کیږي. دوراني سیستم خپله کارډیوواسکولر سیستم دی، د زړه او رګونو سیستم. په دې کې مایات یا وینه کمه شوې وي او د دې له امله شاک رامنځته کیږي. ځکه کله چې مایات کم شي، وینه کمه شي په رګونو کې، نو زړه ته ډېره کمه وینه راځي، زړه پوره نه ډکېږي. نو کله چې کمه وینه ورته راغله، پوره ډک نه شو، دغه کمه وینه چې کله پمپ شي، ټول انساجو ته نه رسیږي، په کافي اندازه نه رسیږي. و به رسیږي، کمه به ورسیږي، چې دې حالت ته شاک وایي، هیله د پو به وایي. بل علتونه یې لاندې لیکل شوي دي. وینه بهېدنه، دا هم د شاک سبب کیږي، زیاته وینه بهېدنه. کتابونو کې لیکل کیږي چې د یو لیټر یا یو لیټر څخه زیاته وینې بهېدنې په صورت کې شاک رامنځته کیږي. یعنی که چیرې یو کس یو بل ناروغ ته یو لیټر وینه ورکوي، نو شاک ورته رامنځته کیږي. یا د یو لیټر څخه زیاته وینه، فرضاً یو نیم لیټر، نو ځکه خو باید د 1500 سی سی څخه یا د نیم لیټر څخه زیاته وینه چاته ورنه کړو. کله دې زیاته وینه ورکول کیږي، فرضاً یو لیټر، نو په هماغه کس کې چې وینه چاته ورکوي، شاک رامنځته کیږي. بل اسهال، اسهال پر مهال زیات مایات له بدن نه خارجيږي. بل سوځیدنه، سوځیدنه ګوره، کله چې یو څوک وسوځيږي، د پوستکي په سطحه مایات بهر ته راځي، تڼاکې را پیدا کیږي. ځکه د پوستکي مخ هغه ډېره لویه سطحه ده، د پوستکي دغه مخ له ډېره لویه سطحه، که چیرې سوځیدنه څومره پراخه وي، همدومره مایات ډېر ځای کیږي. یادونه لیکل شوې ده که یو ناروغ هایپو والیمیک شاک ته تللی و، نو د تودوخې درجه یې ښکته وي. دا یې یو ښه هالمارک دی، هالمارک نښې ته وایي. یعنی تر ټولو لوړه نښه دا ده چې د بدن د تودوخې درجه یې ښکته وي، نور یو کس په ځان نه پوهیږي شاک ته تللی وي. علت یې همدا وي چې د بدن په رګونو کې وینه کمیږي. کله چې وینه کمیږي، تودوخې درجه هم کمیږي، ځکه وینه ده چې هغه د بدن د تودوخې درجه ثابته ساتي. ښه، بله دا چې موږ باید ناروغ ته تازه وینه یا سیرومونه ورکړو. تازه وینه باید یا ورته ورکړی یا سیرومونه. ګورئ، لومړی باید د ناروغ د شاک ډول وپیژندل شي چې کوم ډول شاک دی، او په دې پوهېدل چې دا کوم ډول شاک دی، د دې لپاره باید سبب وپیژندل شي چې کوم سبب دی. فرضاً ناروغ د کومې پیښې سره مخ شوی دی چې شاک ته لاړ دی یا شاک سره مخ دی، هغه پیښه څه ډول ده؟ پوښتنه کیږي. لومړی ډاکټر باید پوښتنه وکړي. فرضاً یو څوک وایي چې د زیاته وینه بهېدنه ورکړه، زخم پکې دی، مرمۍ خوړلې ده، په مرمۍ باندې لګېدلی دی، ډاکټر سمدستي پوهیږي چې وینه یې ضایع کړې ده، او باید ورته مایات او تر څنګ یې سیرومونه ورکړو او وینه ورکړو. ستونزه حل ده. که چیرې یو ناروغ فرضاً نه مرمۍ خوړلې ده، نه ظاهري کوم زخم لري، خو ډاکټر له ناروغانو یا د ناروغ له نورو ملګرو پوښتنه کوي، پیوازانو پوښتنه کوي چې کومې ناروغۍ خو نه لري، کومه ستونزه خو نه لري، هغوی ورته وایي چې ناس ناستی لري، اسهال لري سخت، نو بیا هم ډاکټر پوهیږي چې دا هایپو والیمیک شاک ته تللی دی. نو د شاک ډول پیژندل د هغې لپاره سبب مهم دی چې کوم سبب لري. خارزي نوی درس ده، یوویشتمه صفحه. دوهم، کارډیوجینیک شاک. کارډیوجینیک شاک اوس دا پیژنو، دا دوهم ډول شاک دی. کارډیوجینیک شاک کوم ډول شاک دی؟ لږ راسره تم شای، فکر په ځای وساتئ. کارډیو زمانه زړه ته وایي. کارډیوجینیک شاک د زړه په واسطه رامنځته کیدونکي شاک په معنا دی چې د زړه له امله ستونزه پیښه شوې وي. یعنی ستونز په زړه کې وي. متن وایو دا هغه ډول شاک چې د زړه د بیوسۍ یا ناکامۍ له امله منځ ته راځي. دغه ډول شاک دی چې د زړه د بیوسۍ یا ناکامۍ له امله منځ ته راځي. زړه ناکام وي، بیوسه وي، د هغه ډول شاک شو چې د زړه د بیوسۍ یا ناکامۍ له امله منځ ته راځي. یعنې زړه نشي کولی چې انساجو ته وینه پمپ کړي. زړه نشي کولی چې انساجو ته وینه پمپ کړي. ګورئ لیکل شوی دی په کارډیوجینیک شاک کې شاید د وینې حجم یا والیم نورمال وي، خو ستونزه په زړه کې وي. کارډیوجینیک شاک کې زړه ستونزه لري. په تیر شاک چې هایپوولیمیک شاک مونږ یاد کړ، په هایپوولیمیک شاک کې په زړه کې ستونزه نه وي، وینه ورته کامه وي، خو په کارډیوجینیک شاک کې شاید وینه پوره وي، ستونزه په زړه کې وي. فرضاً زړه سم پمپ نشي کولای. کله چې پمپ نشي کولای نو وینه به په سم ډول هغه انساجو ته ونه رسوي چې له امله یې شاک رامنځته کیږي، چې ده ته بیا کارډیوجینیک شاک وایي. تاسې لږ چپ طرف ته دغه زړه وګورئ، یوه برخه یې توره شوې ده اسکیمیا سره مخ ده، یا د زړه د حمله سره مخ ده. د زړه حمله دې ته ویل کیږي چې د زړه عضله وسوځي، هغې ته وینه نه وي رسیدلې، اکسیجن ورته نه وي رسیدلی، هغه سوځېدلې وي. نو دا زړه بیا په کافي اندازه وینه بدن ته نشي پمپ کولای، له امله یې شاک رامنځته کیږي. کله چې زړه ستونزه ولري پمپ سم نشي کولای، کله چې پمپ سم ونه کړي انساجو ته یا حجراتو ته دماغو ته وینه په سم ډول نه رسیږي. که په سم ډول ونه رسیږي دې حالت ته مونږ وایو چې شاک، ځکه کافي وینه نه رسیږي، بدن د هایپوکسیا سره مخ کیږي. زه پوهیږم چې تاسې په دې موضوع باندې ډیر ښه پوهیږئ. د دې علتونه څه دي؟ علتونه یې په زړه پورې تړلی دي. په چا پورې؟ په زړه پورې، ځکه د زړه اړوند ستونزه ده. لومړی د زړه حمله. چپ طرف ته ولاړ شئ، ایم آی یا مایوکارډیل انفارکشن. د زړه د حملې لپاره دغه استلام در سره زده کړئ. ایم آی هم ورته وایي د زړه حملې ته. او ایم آی د چا څخه اخیستل شوی دی؟ مایوکارډیل انفارکشن څخه اخیستل شوی دی. مایوکارډیل انفارکشن یو د زړه حمله شوه. ګوره علتونه یې ښایي د چا لپاره علتونه؟ د کارډیوجینیک شاک لپاره علتونه یا کازیس ښایو. کازیس علت یا سبب ته وایي. سببونه کازیس. لومړی سبب د زړه حمله ده یا مایوکارډیل انفارکشن یا ایم آی. ټوله یوه خبره، د زړه په حمله کې زړه یا د زړه عضله هغه سوځېدلی وي، خرابه شوی وي، د وظیفې څخه لوېدلی وي. د زړه نوره برخه هغه تقلص کوي، خو کومه برخه چې سوځېدلې ده هغه کلکه پاتې شوې وي. داسې یو مثال لري، فرضاً د فشار آله هغه برخه راواخلی چې هغه پمپ ورباندې مونږ ترسره کوو، هغه په موټي کې چې نیول کیږي، هماغه برخه فرضاً یواسه هغه ښه وسوځېږي، کلکه شي، او نوره ربړینه برخه ده. کله چې پمپ کوئ د یوه برخه کلکه پاتې کیږي، یعنی ټوله د فشار آله ربړینه برخه چې هغه په لاس کې مونږ نیولې وي هغه ټول په سم ډول سره نه راټولېږي، یوازې دغه ربړینه برخه باندې زور راځي، د یوه برخه یې کلکه پاتې شوې وي. نو په زړه کې هم دغسې کلکه برخه پاتې وي د زړه په حمله کې، هغه په تقلص کې یا په پمپ کې برخه نه اخلي. نو کله چې پمپ په سم ډول ترسره نه شي کمه وینه به انساجو ته ورسیږي چې له امله یې شاک رامنځته کیږي. دوهم د زړه بېنظمي یا کارډیاک اریتمیا. د زړه بېنظمي دې ته ویل کیږي چې زړه یا زیات حرکتونه کوي یا کم حرکتونه کوي. که چیرې زړه ډیر زیات حرکتونه کوي هغې ته ټاکی کارډیا وایي، که چیرې زړه ډیر کم حرکتونه کوي هغې ته برډی کارډیا وایي. په دې باندې تاسې پوهیږئ، را سره په لومړنیو مرستو کې مو هم زده کړي دي، په تیرو کتابونو کې تاسې هم را سره لوستي دي. ټکی کارډیا، برډی کارډیا، دا د زړه بېنظمۍ دي. کارډیاک اریتمیا یو عمومي کلمه ده. کارډیاک زړه ته وایي، اریتمیا بېنظمي، د زړه بېنظمي. د زړه په بېنظمۍ کې زړه په سم ډول سره فعالیت نشي کولای، فرضاً که زړه زر زر پمپونه کوي. دا یوه ستونزه ده. ولې ستونزه؟ ځکه د ګورې ګرانو محصلینو، چې زړه کله چې زر زر پمپونه ترسره کوي نو زړه ډکېدو ته هغه وخت نه ورکوي. زړه خو باید ډک شي د وینې څخه او له هغې وروسته پمپ وکړي. نو کله چې دا زر زر پمپونه کوي نو کمه وینه به ورته پمپ کړي. داسې یو مثال لري، ګورې لږ فکر وکړئ. لومړی خو فیزیولوژي داسې ده، دنده یې داسې ده د زړه، چې زړه کله یو پمپ ترسره کړي له هغې وروسته لږ خاموشه وي تر څو بیرته په وریدونو کې وینه زړه ته راشي، زړه ډک شي، او بیا زړه یو ټوپ کوي، وینه پمپ کوي، بیا غلی کیږي او زړه ورو ورو پراخیږي تر څو د وینه څخه ډک شي، بیا یو پمپ ترسره کوي. خو که چیرې زړه ژر ژر حرکتونه کوي، زړه ته کمه وینه راځي او کمه وینه پمپ کوي، چې دا د انساجو لپاره پوره نه وي، کافي نه وي. داسې یو مثال لري، ګورئ که چیرې تاسې یوه بلټۍ راواخلئ یا یوه پیپا راواخلئ، هغه د اوبو څخه ډکوئ. که چیرې ژر دا ډکوئ د لختي څخه او بیرته یغې خواته شاړئ، کیدای شي پوره ډکه نه شي دغه بلټۍ یا هر څه چې اوسیږي یا کوزه اوسیږي. که چیرې هغه په لختي کې کیږدئ، لږې پکې ډوبه کړئ، لږ ورته غلی شئ تر څو هغه د اوبو څخه ډکه شي، او بیا یې وشاړئ اوبه، نو ډېرې اوبه به مو شاړلې وي. که چیرې زر زر دا کار کوئ، نو فرض نیوه بشکا در سره د زر زرې په لختي باندې پورې کوئ، بیرته شاړئ. زه فکر نه کوم چې زیاتې اوبه دې پکې وشاړئ، همدغسې زړه هم دی. زر زر ټوپونه وهي، ګورئ او هلته انساج خو وینې ته ضرورت لري، کمه وینه ورته رسیږي. که چیرې د زړه حرکتونه کم شي بیا هم ستونزه ده. دا خو زیاتوالی ما وښوده. که کم شي ولې ستونزه ده؟ ګورئ دا میکانیزمونه دي، او که چیرې دا تاسې زده کوئ په حقیقي معنا ته به وایئ، په حقیقي معنا ته به وایئ. که چیرې د زړه حرکتونه کمیږي ولې ستونزه ده؟ ستونزه په دې ده چې هغه نو ورو ورو پام ترسره کوي. ګورئ پام ترسره شو، بیا ډیر وروسته بل پمپ ترسره کیږي، بیا بل پمپ، وخت ډیر نیسي. زړه به ښه ډک وي د وینې څخه، خو چې کله پمپ ترسره کوي د هغې پمپ نه نیولې تر بل پمپ پورې ډیر وخت نیسي. نو هلته خو انساج، حجرات، دماغ، دا ټول وینې ته ضرورت لري، ژر ژر باید ورته وینه په خپل وخت ورسیږي. نو بیا هم دماغ د هایپوکسیا سره مخ کیږي. نو ځکه وایو چې د زړه اریتمیا یا د زړه بینظمۍ دا هم د کارډیوجینیک شاک سبب کیږي، ځکه دا په زړه پورې تړلې ستونزې دي. دریم کارډیومایوپاتي. کارډیومایوپاتي یوه بله ستونزه ده. کارډیومایوپاتي په دې کې د زړه عضله فلج وي، د زړه عضله فعالیت نشي کولای. کوي ډېر کم فعالیت کوي، د زړه عضلې عدم کفایاوي، د زړه غوښې په سم ډول تقلوس او کنټرکشن نشي کولای، کنټرکشن نشي کولای، تقلوسات نشي کولای، له امله یې سم پمپ نشي ترسره کولای. څلورم، د زړه د ولونو تنګوالی یا خرابوالی. زړه څلور ولونه لري چې موږ یې په همدې دوره کتابونو کې وایو. که چیرې دا ډېر تنګ و، نو کومه وینه چې په زړه کې ده هغه چې کله پمپ کیږي د تنګو لارو څخه په سم ډول انساجو ته نشي رسیدلی. او که چیرې د زړه ولونه ډیر پراخه و، نو کومه وینه چې پمپ کیږي هغه بیرته زړه ته راتویږي. ولونه خو هغه ځایونه دي چې زړه ته یا رګونه راغلي دي او یا له رګونه ترې وتلي دي. فرضاً که شریان زړه ته راځي، البته له زړه څخه وځي، په هغې کې خو وینه هم ځي، نو په دې خوله کې ورته یو وال دی، دریڅه ده. دا دریڅه داسې دنده اجرا کوي، ګورئ چې د زړه څخه کومه وینه پمپ کیږي هغه په رګونو کې شړل کیږي، په هغې وخت کې خلاصیږي. خو بیرته چې کومه وینه د زړه پر لور راګرځي، فرض داسې یو مثال لري، زړه خو لاندې وکې دی، دماغ پورته وکې دی، پورته چې کله وینه وشړي پمپ کړي هغه خو بیرته لږ لاندې توییږي، نو دغه وال ورپسې بند شي، لاندې وینه نه راپرېږدي. وینه جم کړي ډبې کړي. کچری وال خلاص پاتې شي، آزاد پاتې شي، نو کومه وینه چې پورته پمپ شوه دماغو لور ته بیرته لاندې راتویږي. په سم ډول هدف ته نشي رسیدلی چې دا داسې یو حالت دی چې دته ریګارجیټیشن وایي دیوالونو، او دا ستونزه د ناروغي د مونږ په ناروغیو کې مطالعه کوو. نو هیله ده په دې موضوع باندې به پوه شوی یا یوه ذره اندېښنه مه لرئ. نو د زړه دیوالونو تنګوالي خرابوالي باندې هم پوه شوی. تر دې ځایه پورې کارډیوجینیک شاک تر مطالعې لاندې ونیول شو، تشریح وشوه، تعریف یې وشو، سببونه یا علتونه یې درته وښودل شول، او د سببونو په هکله یې درته معلومات درکړل شول. موضوع څه نه څه مهمه ده، هیله ده تاسې حوصله ورته ولرئ، او دا ډیره میکانیزمي موضوع ده او ډیر مهم او دلچسپ موضوعات دي. نور همدغه موضوعات بیا په پاتالوژي کې هم تر تشریح لاندې نیول کیږي چې هلته یوازې په درملنه باندې ډیر تمرکز کوو. راځي اوس د درس هم دومره بس وي، تاسې داسې وکړئ چې د حاضرۍ کارتونه راواخلئ. راتلونکي درس کې د شاک نور ډولونه پیژنو. نن ورځ شپاړسمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د اے توری دی. تاسې ټول زده کوونکي د اے توری د حاضرۍ کارتونو ته ورسوئ. لومړی دایره توره کړئ. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. خاد اوسئ، تر بیا ښې چارې.
طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.